بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مراد یم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساده خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا عمر لمړنی وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی او تیره ورځ د ملا عمر کورنۍ یوې اووه کسیزې شورا ته دنده سپارلې ده چې د نوي مشر پر سر پورته شوي اختلافات حل کړي. په عین حال کې د پاکستان د پوسټ لوی درستیز وایي چې د افغانستان د سولې تخریبونکي د افغانستان، پاکستان او سیمې دښمنان دي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو چې اجمل تورمن برابر کړي دي.
د یو نوماد راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسله والو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو. په لا وخت ده د ملا عمر کورنۍ د طالبانو ډلې لپاره د مشر د ټاکلو صلاحیت د اختلافونو د حل شورا ته سپارلې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیسو د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولي دي. بشپړ خبر نو واورئ. د یونماد راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسله والو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو. په وخت ده چې د تیر کال په پرتله په سلو کې یو زیاتوالی ښیي. دغه راپور له مخې د ښځو په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی دی. په ټوله کې په سلو کې نوي مرګ شو. د 14 ځمکنیو جګړو، پلان شوو وژنو او انتحاري حملو له کبله ښودل شوې ده. یونما خپل دغه راپور نن له رسنیو سره شریکوي. د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. د دې شورا یو کړي اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپور ورته شویو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس آژانس وایي د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قمندانانو سره غونډه وکړه. اسوسییټډ پریس وایي ټاکل شوی چې د اختلافونو د حل د ځانګړي شورا غړي د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل پاکستانی چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي خغلی غنی دا خبره پرون سه شنبه په ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو ته کړې ده. ولسمشر غنی د پیښې د عملیات لپاره جرمني ته تللی او ویل کیږي چې د پنځشنبه په ورځ به بیرته راستون شي. په خبر پانه کې مصر ته د حکومت د اجرایه مشر د سفر په اړه هم ویل شوی دی. عبدالله عبدالله د سویس د دوهم کانال د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د قاهرې په لور خوځېدلې ده. او په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وشل شوي دي. د پوځ لوی درستی ډګر جنرال قدم شاه پرون د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې وویل د کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینې نور هیوادونو وګړي دي. د جنرال قدم شاه په وینا په دې عملیاتو کې تر 300 زیات بهرني تروریستان، د القاعده غړي او طالبان وشل شوي او زخمیان دي. دی وایي په فاریاب کې د شمشیر و په نوم پوځي عملیات د ټولو امنیتي ادارو په همانګۍ ترسره شوي دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولې دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د لاهور ښار په دوه او کلیساو کې په 14 کې ولستنه ووشل او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شول. د لاهور پولیسو ویلي چې دواړه حمله پاکستانی طالبانو پلان کړی وي. د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي کسان له تحریک طالبان پاکستان سره د ملګري شهریار محسود د ډلې غړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د آزاد پوځ 15 سرتیري چې متحده ایالات روزلي دي د جبهې النصره وسلوالې ډلې لخوا تختول شوي دي. د جبهې النصره ډلې لخوا د سوریې د آزاد پوځ د دې سرتیرو د تختولو راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ویل کیږي په دې وروستیو کې په سوریه کې د جبهې النصره ډلې لخوا ګڼ شمېر حکومت ضد متعدله وسلوال نیول شوي دي. د اسلامي دولت یادایش پر ضد د جګړې لپاره د امریکا لخوا روزل شوي شاوخوا 16 سرتیري دا مهال د سوریې په جګړه کې برخه لري. او رسته خبر دا چې راپورونه وایي روسي پولیسو هغه کسان نیولې دي چې د خپل امیدوار میرمنې او هغه کس نیولې دي چې د خپل امیدوار میرمنې او شپږ ماشومان په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټه ټوټه کولو تورن دي. پولیس وایي دا سړی د روسیې په مرکزی سیمه ولادیمیر کې نیولې دي. د ماشومان د روزنتون کارکوونکي وروسته تر هغې پولیس ته لاړل چې د اولیګ بیلوف ماشومان د څو پرله پسې ورځو لپاره روزنتون ته حاضر نه شول. څارنوالان وایي پولیس چې کله د بیلوف کور ته ورغلل نو دروازه یې بنده وه او کله چې له کړکۍ کور ته ننوتل نو د هغه د میرمن او شپږ ماشومانو مړې چې اندامونه یې پرې شوي ول وموندل. دا ورتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ریپورټونه وایي چې د ملا محمد عمر کورنۍ یوې وکسیزي شورا ته دنده سپارلې ده چې د طالبانو د مشر پر سر پورته شوي اختلافات حل کړي. پرونه خبرونه کې دا هم اوري چې د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان د سولې د پروسې دښمنان د سیمې افغانستان او پاکستان دښمنان دي. د پاکستان په خونه ډیپلوماټ چې په افغانستان کې کار کړی وایي چې پاکستان حکومت باید لومړی طالبان راټول کړي او بیا د افغانستان له حکومت سره خبرو تر وبلي.
طالبان ته پکار کی پاکستان اپیل کی چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي هغه نه پخرا شي خبرو ته کې نه.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې کده ولسمشر لومړی مرستیال نور ولایتونو ته خپل پوځي عملیاتونه غځوي او یوازې په فاریاب کې روان عملیات ترسره کړي نو دا به قومي او سمتي بڼه ولري. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کړي او د ګوړې اچار خپرېږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه نن په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل رپورټ خپور کړي. همدا شیبه زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، ملګرو ملتونو دا رپورټ خپور کړی دی تر اوسه؟
بله مراد صاحب، لس بجې د افغانستان په وخت باندې خبریالان غوښتل شوي ول چې دغه راپور له خبریالانو سره شریک شي. په دغه راپور کې یونما د 2015 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په وسله والو نښتو کې د ملکي خلکو د زیانمن کېدو په اړه یو راپور خپروي. په دغه راپور کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پیښې مستند شوي دي چې د قتل، ټپي کېدلو، سین جنس او تورونو کسانو په ډلګیو ویشل شوي دي. هغه څه چې په دغه راپور کې ډېر د اهمیت وړ بلل کېږي دا دي چې یونما د هغو افغانانو غږ خپروي چې په مستقیم ډول د تاوتریخوالي نه اغېزمن شوي دي. د یونما د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې شاوخوا 1529 ملکي کسان وژل شوي دي. دغه شان 3329 تنه ټپیان شوي دي چې مرجوب له ټوله 4921 کسانو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله په سلو کې یو زیاتوالی ښیي. د ښځو په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی. د پټوله کې په سلو کې نوی مرګ ژوبله د 14 ځمکنیو جګړو پلان شوی وژنې او انتحاري حملو له کبله خودل شوې ده. د وینما راپور ښیي چې د وسوالو مخالفینو په حملو کې په مرګ ژوبله کې په سلو کې 3% کموالی راغلی دی، خو اوس هم په سلو کې 80% مرګ ژوبله د وسوالو مخالفین لخوا. په راپور کې دغه شان په سلو کې 14% د ملکي کسانو مرګ ژوبله کې افغان ځواکونه او نړیوال ملاتړي ګرم ګڼل شوي دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د ملګرو ملتونو لخوا د هغه رپورټ ځینې برخې در سره شریک کړي چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د ملکی تلفاتو په اړه برابر کړي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې رپورټ جزئیات او په تفصیل سره دا رپورټ اوریدل شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د راپورونو لمخې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو او کسیزي عالی شورا تیرونه په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصوري د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیالو. اسوسییټډ پریس آشانس په خپل یو تازه رپورت کې وایي د ملا عمر د کورنۍ او شمیر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې وه او د شورا نه یې وغوښتل چې دا اختلافات حل کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په اخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مانی او دایرت کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مليني خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواد بهر یې نوې مشر ټاکلې دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی وو.
وامریدل چې د طالبانو تنګ دي سرچینې وایي چې د ملا محمد عمر د کورنۍ او شمیر غړو او هغوی تنګ دي کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. بلورته د پاکستان د پوس لوی درسیس جنرال راحیل شریف د هوا د جګپوړو قومندانانو په هغه غونډه کې چې پاکستان او سیمه د امنیتی وضعیت پړه پرون غوښتل شو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمه د سولې او امنیت لپاره مهمه بللې دي. نوموړي همدار زویلی چې د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمه د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې د دښمنانو تبلیغ بللې دي. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق رپورت لري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه او د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه د سیشن می پرس په خبري کړي خبر پانه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز د سرګندونه پر اول پنده کې د پاکستانی پوز د جګپړ قومندانانو په غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتی وضعیت سره لپاره جوړه شوی و. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي په افغانستان کې تل پاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډ ری ظاهرند سولې د خبرو د ځنډیدو لامل شوی. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوې مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوې مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلومات رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو ته پکار چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او د هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطه کول او هغې باندې اشاره کول او هغې په زور کېنول او هغې ته دا ورکول چې که تاسو کېنئ موږ به دا وکړو دا خبرې غلطې دي. د هغې نتیجې ډېرې زیاتې خرابې دي. نو پاکستان یو عمومي اپیل خو کولی شي خو بیا داسې په بیل بیل ډلې پسې ګرځېدل او ګروپ پسې ګرځېدل یا هغې باندې فشار اچول دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
leaders in America.
La reaction est
incroyable.
ये हुकूमत जिम्मेवार है इतनी लोड शेडिंग हो रही है बर्फ नहीं मिल रही घरों में.
क्या सोचा
बीच में है?
La Asia ter Australia.
Beer.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. رحمت الله افغان د کابل نن چاپ ورځپاڼه لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لاسوهنو او د طالبانو ترمنځ پیدا شویو اختلافاتو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لانجو دوام د څه لپاره. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان د پکتیکا ولایت اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې لا هم د تاسیساتو په جوړولو کار کوي او د افغانستان له بوختیا څخه ناوړه ګټه اخلي. سر مقاله لیکونکي ویلي پاکستان د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره افغانان په ځینو مسایلو کې بوخت کړل او خپله د ډیورن کرښې په اوږدو کې لاسوهنې کوي. د ورځپاڼې په باور حکومت هم یوازې په دې برخه کې د ډیپلوماټیکو هڅو خبرې کوي چې د دې هڅو درک هم نه لګیږي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په ولایتونو کې د پاکستان د همدې سرغړونو او لاسوهنو پر ضد مظاهرې وشوې. په مطلب کې د مظاهره کوونکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د بدمرغیو لامل پاکستان دی ځکه د همدې هیواد استخبارات وسلوال مخالفین د افغانستان په ضد کاروي. بلخوا ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ملا عمر زوی بندي سوی. ولاندې په مطلب کې راغلي وروسته له هغې چې د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب د ملا اختر منصور له مشرتوب سره مخالفت وکړ نو د ملا اختر منصور لخوا په کور کې نظر بند سو. ملي ارمان لیکي د ملا محمد یعقوب او ملا اختر منصور ترمنځ له اختلافاتو وروسته د دواړو مشرانو د پلویانو ترمنځ په افغانستان کې نښتې هم رامنځته شوې دي. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سر مقالې کې راغلي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات له لولاندې پیل شوي وو خو د ملا عمر مړینې او د ملا محمد اختر منصور ټاکنې لاپسې ژور کړل. ورځپاڼلي کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سیتیب آغا د خپل مشر ملا عمر د مړینې د پټولو په اعتراض کې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د پردیو په لمن کې پرېوتل او د پردیو پر وسله جګړه همداسې پایلې لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدل. ولسی جرګې او شمرغړی ټینګار کوي چې کچېرې د ولسمشر لومړی مرستیال نورو ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فاریاب کې بروان عملیات د قومي او سمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمېر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نورو ولایتونو کې هم په شدت سره روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فاریاب ولایت ته پام کړی دی. خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د عبدالرشید دوستم مبارزه یوازې فاریاب پورې محدوده نه ده، بلکې نورو ولایتونو ته به هم عملیات پراخ شي. ناجیه سیاپی او په دې اړه تفصیل.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو د کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي په فاریاب کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د پوځي عملیاتو رهبری سمتي او قومي مسایلو پورې تړلې بولي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازي دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو ترڅو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلي دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمېر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمېر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمېر سیمې پریښي دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډیر حضور لري. اوس هم د شپاړو سکلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمېر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې خغلې دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډیر ژر به د عملیات نور سیمو ته هم وغځوي. خغلې فیضی هم دارنګ هغه راپور نه هم به بنسټ او بلل چې غنی په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
فکر مې کوم چې دې بسیار یو موضوع غیر منطقي
دی. زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه دواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمېر مخالف ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمه چې اوس د جګړې په اور کې سوځي.
د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د امریکتي وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د ادارې اسیګار هغه ریپورت رد کړ چې ویلي په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته او ټول روغتونونه فعال دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون وایي چې ممکن د سیګار ریپورت په بشپړه توګه درست نه وي، خو د دوی په وینا د روغتیا په وزارت کې فساد موجود دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دوی د درې میاشتو څېړنې ښیي چې په هیواد کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په هیواد کې څېړنې پیل کړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یو داسې راپور خپور کړ چې په هیواد کې زیات خیالي روغتیایي مرکزونه موجود دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې د دوی په څېړنو کې معلومه شوه چې په هیواد کې ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي.
موږ
په دې وروستیو درې میاشتو کې یو ځانګړي ټیم ته دنده وسپارله چې ولاړ شي له روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. هغه راپور چې سیګار ورکړی زموږ د راپور برعکس دی. نږدې 550 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 10 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په دې سره موږ د سیګار راپور
ردوو.
د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال په افغانستان کې 1924 روغتیایي مرکزونه شته چې ټول فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرموفتشې ادارې یا سیګار په یو راپور کې د عامې روغتیا وزارت کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره شوې وه. دې ادارې ویلي چې د دوی معلومات ښکاره کوي چې په افغانستان کې 644 روغتیایي مرکزونه موجود نه دي. 14 تکراری حساب شوي، 14 نور په افغانستان کې نه دي پیژندل شوي، 13 روغتیایي مرکزونه د ولایتونو له راپورونو سره په مطابقت کې نه دي، او 12 د ولسوالیو له معلوماتو سره په همغږي کې نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سیګار په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه د جی پی ایس سیستم له لارې څارلي دي چې د هغه په خبره دا سیستم د افغانستان له نقشې سره مطابقت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، او ځینې روغتیایي مرکزونه هم معیاري نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون غړی سالم محمد سلجوخی وایي چې ممکن د سیګار راپور بشپړ درست نه وي، خو زیاتوي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اداري فساد موجود دی.
وزارت صحتمه افغانستان هم مانند سایر وزارتها
په عامې روغتیا وزارت کې د نورو وزارتونو په څیر فساد موجود دی. په هغه اندازه هم نه چې سیګار ویلول چې خیالي کلینیکونه موجود دي، ولې داسې مرکزونه شته چې په هغه کې روغتیایي خدمتونه ډیر ضعیف دي.
ښاغلی سلجقي له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه او هغه نړیوال بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي تر بشپړې څارنې لاندې ونیسي. عام خلک هم له حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې معیاري خدمتونه پراخ کړي او پرې نږدي چې هیوادوال په کال کې 10 میلیونه ډالر په پردیو هیوادونو کې په روغتیایي چارو ولګوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي بیرت کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشري نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقې د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره د سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه باندې کېږي ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ایده رد کړې چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس په تاور دي وخت لري چې له ایران سره پر شوی موافقه راګيري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دوی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوریت غوښتونکي د دغه موافقې دردول لپاره کافی رای اخیستلای شي. خو دا رای به هغو مرضیات نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ لسنی می بجې شوې دي. اجمل تورمان د مهمو خبرونو لنډیز دروروي.
د یو نومه در پله مخې د 2015 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې پوسټلول نوخته کې نږدې 15000 ملکی کسانو ته مرګ شو په وخت ده. د ملا محمد عمر کورنۍ پروند طالبانو د نوی مشر د ټاکنې پاړه د اختلافونو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سویس د دوهم کانال د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د قاهرې په لور خوځېدلې ده. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لک تر لګه 15 مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د آزاد پوځ 15 سرتیري چې متحده ایالات روزلې دي د جبهه النصر وسلوالې ډلې لخوا تختول شوې دي. او راپورونه وایي روسي پولیسو هغه کس نیولې دی چې د خپلې امیدوارې مېرمنې او شپږ ماشومانو په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټه ټوټه کولو تورن دی.
وړاندې په خبرونه کې د ګوډي اچار او کور کلی 19 پروګرامونه خبريږي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت له ټولنیزو شبکو د سمې استفادې پړه د عامه پوهاوی او کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین د خبریالانو د ملاتړ ادارې یا نه په همکاري پیل شوی دی. زموږ همکار حمید هارون عثمان په دې اړه د کورنۍ او چارو د وزارت له وایان صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمپاین د هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
موږ دا د دې چې څنګه یو عامه پوهاوی رامنځته کړو د خلکو په منځ کې او خاص تر هغه کسان چې د اجتماعي شبکو نه استفاده کوي. هغه په دې معنی چې دغه شبکې باید ښه استفاده وشي او ټولنیز رسنۍ استفاده کوونکي باید په دې پوه شي چې دغه شبکو نه غیر قانوني یا هم هغه مسایلو ته لاس او لمن ونه وهي چې خدای نه خواسته زموږ د خلک په منځ کې زموږ په ټولنه کې اختلافات لمن وهي او په عین زمان کې زموږ خلک باید پوه شي چې هغه محدود ګروپونه ترهګر ګروپونه او هغه دښمنان د خلکو دغه شبکو نه دوی هم کوشش کوي چې استفاده وکړي او د خپل افراطیت او تاوتریخوالی فرهنګ لمن وهي او لاس وهي. نو موږ کوشش کوو چې خلکو ته د عامه پوهاوی زیات کړو او خلک په دې پوه شي چې څنګه وکولای شو د ښه وضعیت لپاره دغه شبکو نه استفاده وکړو.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کنټرول زمينه څومره مساعده ده چې امنیتي ارګانونه په دغه شبکې کنټرول کړي؟
خاوال مهمه خبره ده چې د خلکو پوهاوی زیات شي او د خپل کنټرول کې او د خپل دې ته متوجه شي چې هغه محدود کسان چې غواړي د ټولنیزو شبکو نه غیر قانوني مقاصد باندې او یا خپل خاصه پرې منظور چې په افغانستان کې وضعیت خراب شي استفاده کوي خپل د دې مخنیوي وکړي. هم په مجموع کې چې حکومت وګوري چې ترهګر شبکې یا هغه نور کسان چې وړي د تاو کې خپل سبب شي نو طبعا زیرت یا مربوط ادارې شته او دې خپل نظرات هم شاید وکړي چې د دې مخنیوي وشي. هم اظهار نظر او د اطلاعاتو شریکول دا ټول هغه مسایل چې په قانون کې شته او خلک کولای شي چې عدالتو غبندي دغه آزادۍ نه استفاده وکړي.
دلته د سویل شوی دی چې په دغه کمپاین کې تاسو خلکو د دام پویاوي چې هغه تصویرونه یا عکسونه چې ویره چې خلکو کې ویره خپره یا هغه انساني کرامت ته سپکاوی دی دغه د خپرولو مخنیوي دی وکي او همدار تاسو زین نور مسائل ویل دي. دا کمپاین څومره ګټور بولې څومره به خلک دغه مسائل په پام کې ونیسي؟
دی کمپاین اساسي هدف دا دی ترڅو د خلکو منځ کې هغه مسائل مته نشي چې خدای نه خواسته د بی اتفاقی او نور جنجالونو سبب شي. هغه عکسونه او ناوړی پیښې چې کولای شي عامه افکارو ته ضرر ورسي او خدای نه خواسته د ویر او یا کمبل ستونزي سبب شي او رواني حالت خلکو ته پیدا شي دغه مخنیوي وشي ښه کار دی. نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې خلکو ته دا هم ورسو چې یعنی د خلکو ته سپکاوی او یا نور مسایل چې کیدای شي په ټولنه کې تاوتریخوالی ته لمن ووهي او خدای نه خواسته د خلکو روان باندې کوم تاثیر ولري دغه نه مخنیوی وشي. زمونږ فقط عامه پوهاوی مسله ده، نو طبعا تاثیر لري، خلک به حد من زمونږ وړاندیزونه هم مني او په ګډه سره به ټول کار کوو تر څو خپل ټولنه د تاوتریخوالی نه وژغورو او یو داسې ټولنه چې ګرده په آرامۍ کې ژوند وکړي.
له ټولنیزو شبکو د سمې استفادې په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي څرګندونې واورېدې چې وایي د کورنیو چارو وزارت له دې شبکو څخه د سمې ګټې اخیستنې لپاره کمپاین پیل کړی دی.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، خلک د پیاده راو یا پلو لارو پاک لڅوي
چون پیاده راو بندي غو پخپلا شاهد ما چې خلک تیرې دل سرکا دلته موټر په تیزی باندې راغی الکه وه امال ته وګورید ترننه پوری چا پختنه نه دا کړي
خروالی او د ترافیکو له مسول کسانو هم پختلی په ورسته شی بو کې تمثيلي جوړام چم شوي له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو پیاده راو یا پلی لارې د عام خلکو له ضرورت څخه ګڼل کیږي. پیاده راو لکه څنګه چې نمونه پیدا دی د پیاده خلکو د تګ راتګ لار ده. په خپله حسن پیاده راو د پلو خلکو حق ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې داسې بریښي چې د افغانستان د ځینو خلکو په دې حق هم تیرې شوی دی. په پلو لارو کې څوک سودا خرڅوي، چا د دوکان بیکاره شیانی خي، ځینو ساختماني مواد پکې اچولي او ځینو نورو د سیمټو دیوال نور نه چاپیر کړي. په پایل کې د لغمان اوسنکي خاورې احمد جان دغه پیښه کیسه کوي چې د پیاده راو د بندیدلو له وجې رامنځته شوې ده.
دغه هیڅ د دنیا دومره زیات شوی دی چې دغه دوکانداران ټول آتا کپی والا ټول دغه پیاده راوونه بند کړي او خپل دوکان توکي پکې اچولي دي. چون پیاده راو بندي خلک له سرکونه استفاده کوي، نو موټر وهي. مزه په خپل شاهد ما چورتي ریدل له سرکا دلته موټر په تیزی باندې راغی الکه وه امال ته وګورید. ترننه پوری چا پختنه نه دکړي، پیاده راو چا بند کړی دی، چا له خونه بند شوی دی، دغه پختنه چا نه دکړي، سروالی نه دکړي، پیاده راو بندي، موټر زیاد دی. نو انسانان څنګه وکي؟ وزرونه خوم نه لري چې هوا ته والو دي.
کابل اوسنکي سپوږمۍ بیا وایي چې د پیاده روانو بندیدل د سړکونو د بندیدلو لامل هم کیږي، ځکه چې پلي خلک پر سړک روان وي، بیا نو هغه وی چې موټرو ته د تګ راتګ لار نه وي.
په دغه موانع باندې 2 ساعت 3 ساعت تیریږي. د کابل څخه جلال آباد تم رسیدلی سي او د پلچرخي څخه تر وزیر اکبر خان پورې 3 ساعت لار وال کیږي. ټول خلک خسته کیږي. فرضاً موږ د سهار پر 8 بجې په موټر کې کښېنو، پر 9 بجې دلته رسیږي. بیروبار د موټرو ډېر دی او سړک بند دی. خپل سیرینا هوټل چې دی هغه په خپل مرکز د ښار کې دی، هلته دونه ډېر بیروبار دی، پیاده روونه ټول بند دي، خلک په دونه مشکلاتو دي. فرضاً وزیر اکبر خان کې ایسایي مرکزی ته همیشه ځم، دونه موانع دي چې بیخي نو ستړی کېږي. لاس د کو یا د شول د کو لار ده، زه دغه په 2 ساعته کې دغه لار وهمه تر وو چې ایسایي مرکزی ته رسېږم. په هغه کې دوړی مې، موټران هم بند دي او ډېر مشکلات هم وي.
ځینو کسانو بیا ساختماني مواد په پیاده روانو کې اچولي. د پغمان اوسنکي نعمت الله له دې خبرې سره ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره کوي چې د پلو لارو د بندېدلو له وجې رامنځته کیږي.
اکثره خلک چې بلند منزل جوړي په هغه کې ساختماني مواد اچولي، دا لار مکمله باندې دي. خلکو په مخ داسې حالت سره ډېر مخ شوی چې پیاده راو بند و، هغه منزل چې هغه 2 دقیقې یا 3 دقیقې به هلته فاصله وه چې خپل منزل ته ورسیدم، خو دغه پیاده رو د بندش په اثر ما دغه دوه دقیقه درې دقیقې ما ته په لسو پنځلس دقو باندې تمامه شوې ده. بل دا ده چې په اکثره نو پیاده روونو کې د وزارتخانو لخوا استنادي دیوالونه ایښودل شوي دي یا د خاورو بوجیګان ایښودل شوي دي، هغه لارې په خلکو بنده کړې ده. دې په څنګ کې بله خبره دا ده چې په اکثره ځایو کې چې خلک پلورنځي یا دوکانونه لري، موټرو سره راځي خپل دوکانونو مغازو ته، هغه موټرونه ټول د سړک په سر ولاړ دي. که تاسې مهرباني وکړئ داسې یو چکر لاړ شئ شارنو خواته د انصاري چارهیي نورغي خوا یا د حاجي یعقوب چارهیي انصاري تر منځه، د دې سړک په دوو طرفو کې موټر د شخصي موټر ولاړ دي. علاوه له دې چې پیاده رو خو بند ده، حتی هغه سړک هم نیمایي بند کړی ده. بل دا چې زموږ او تاسې اکثرا زورمندان یا هغه زورور خلک چې په کوم ځای کې د دوی د آبادۍ دي، که تاسې دا پیاده رو ته لاړ شئ خلافت الله پلو بسن تایمني پلو، د سړک نه چې هغې خوا پیاده رو خلکو ته پرېښودل شوی ده، هلته یې غرفې ایښي دي، خپل امنیتي غرفې په هغه پیاده رو کې ایښي دي. خلک مجبور او مکلف دي چې هغوی دې په سړک کې لاړ شي، چون پیاده رو بند ده او هغلته څوک نه ځي. ماشومان مکتب ته ځي، اکثرا ځایو کې موږ او تاسې وینو چې مکتبونه دي، خو ماشومان پلي یعنې پیاده ځي مکتب ته، هغوی دې مجبور ده پیاده رو نه استفاده وکړي. کله چې پیاده رو بند وي نو هغه په سړک کې ځي، ماشوم به دوره په خپل اعصابو باندې چېرې دوره تسلط لري چې ایا موټر له کومه خوا راغی یا رانغی. بس همدغه ده چې حادثه منځ ته راځي، خلکو د مرګ او د ژوبلې د کورنیو د پریشانۍ باعث ګرځي.
د کابل اوسیدونکی انجینر امان الله بیا په دولتي مسؤولو کسانو نیوکه کوي، وایي چې دا ټوله بېنظمي د دوی له لاسه ده.
یا دولتي ارګانونو باندې وځي و یا دا موانع سکی، مثال ورکوم دا سرینا هوټل ته مې تر مې وخت اطلاع لما دا لار بند و، هلته موانع و، یو ساعت هم هلته مې ودرېدی چې تر هغه وخت چې دا لوی لار خلاص. بالکل دا موانع په کابل ښار کې بدرنګه زمینه مساعد کړې دي، لار بند کړې دي، ژوند هم خراب کړی دي. زه ډېر په تکلیف یم، دا موانع ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. نیمایي یا 50% د زورمندان دی، 50% د دولت له لاسه دی. زورمندان هغه سې زورمندان دي چې خپل ساحه یو ځای بلند منزل لري، هغه هم د دولت لاس دی، هغه هم نشي کولای چې پرېږدي. ښاروالي مقام هغوی ورسره سازش کړي.
د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال اسدالله وایي چې د پیاده روانو بندیدلو ترافیکو ته هم ګڼې ستونزې پیدا کړي. دوی وایي چې دا د ترافیکو دنده نه ده چې پیاده روانه د عام خلکو په واک کې ورکړي، دا کار باید ښاروالي وکړي، خو نه یې کوي.
از دوکان پیسې میگیرم، مالیه میگیرم.
ښاروالي له دوکانونو نه مالیه اخلي، پیسې اخلي، بیا خودی د دوکان مخ کې هم څه نه پرېږدي چې پیاده رو بند کړي. هغه کسان چې خبرې مني خو شتر شه، چې نه یې مني خو قانوني چلند ورسره وکړي. دا چې د ښاروالي کسان وایي چې د پیاده روانو په برخه کې د ترافیک مرسته ورسره وکړي، موږ ته مرسته وکړو. دوی خو موږ ته هم ډېرې ستونزې پیدا کړي، ځکه خلک په سړک روان وي، کله چې په سړک ځي ترافیکي پیښې خامخا رامنځته کیږي.
په خبرونه کې د خلکو نیوکې په ښاروالۍ وي. دوی ویل چې ځینې مسؤول کسان د پیسو په بدل کې پیاده رو دغه کسانو په واک کې ورکوي چې بیا یې د عامو خلکو لخې باسي. دوی نشي کوی چې تګ راتګ پکې وکړي. موږ د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم له رئیس خیر محمد صفدری سره موضوع شریکه کړې. هغه ویل
تاسو ته معلومه ده چې ښاروالۍ یوازې جارو، قلم او کاغذ لري. موږ نشو کوی چې په زوره د هغو کسانو مخه ونیسو چې پیاده روونه یې بند کړي. زموږ کسان ټوله ورځ ګرځي او هڅه کوي چې پیاده روونه د خلکو په مخ خلاص کړي. هره ورځ 100 تر 200 دوکانداران جریمه کوو، پیسې هم د ښاروالۍ عواید ته تحویلوو. هیڅ کارکوونکی هم هغه د ځان لپاره نه اخلي. موږ په دې برخه کې ډېر کار کړی، خو بیا هم چې ګورو خرڅوونکی په پلو لارو کې سودا خرڅوي. په دې برخه کې د پولیسو همکاري کمه ده. موږ په یوازې نشو کوی چې د دې ستونزو مخه ونیسو.
درنو اوریدونکو، د پیاده رو د بندیدلو له امله تر ډیره حد عام خلک په تکلیف دي. دا چې د ستونزې ولې نه حل کیږي او څنګه حل کیدلی شي، بیا هم له نعمت الله نه اورو.
که چیرته د دو په مابین کې هم نظری او هم آهنګي موجوده وي، نو زه فکر کوم چې دغه ستونزه به ډیره په اسانۍ سره حل شي. بله دا چې که هر سړی د خپل وظیفه وپیژني او خپل مسؤلیت درکړي، نو دا هم کولای شي چې د ستونزې په هوارۍ کې ډیر مثبت رول ولوبوي. د مثال په توګه که چیرته ترافیک دا د خپله وظیفه په هغه سمه توګه، چې یعنې بې ځایه موټر باید ولاړ نه وي او هغه موټر له پیاده رو نه دود ایسته کړي، نو دغه وظیفه ترافیک شوه، چون موضوع د موټر د هغه بیا ایسته کړي. که چیرته ساختماني مواد پیاده رو کې پراته وي او دې ته ښاروالۍ راشي، یا د خپل د مسؤلیت او هغه د وظیفې د استقامت یا هغه پروسیجر کاري په اساس دود دغه مواد په خپله صلاحیت سره ایسته کړي، نو دغه شوه د ښاروالۍ وظیفه. یا فرض محال که چیرته یو سړی کراچۍ درولې ده د پیاده رو په سر دی هغه پکې سودا خرڅوي او اغلته هغه مسول کس که پولیس وي که ترافیک وي که هر څوک وي هغه مسول کس راشي دین دغه ستونزه دلته اواره کړي او هغه کراچۍ دغه پیاده وه لرې کړي نو دا به د هغه سړي کار وي. خو په مجموع کې دا باید ووایم چې ځینې مادي مسایل هم په منځته راځي چې د پیسو اخیستل ډېر مرواج دي. موضوع وینې هغه د پیسو په مقابل کې همهغسې پرېږدي وایي زما ته دوره پیسې راکړه ته د خپل کار کوه. نو که دغه موضوعاتو ته په مجموع کې توجه او پاملرنه وشي په جدي توګه، داسې نه چې د کاغذ په مخې داسې نه چې په ویلو باندې، دا نه کېږي. دې ته یو قوي عزم هوډ په کار ده. د افغانستان وګړي په دې باندې شاهد دي. که چېرته دا موضوع نه وي نو ولې قانون نه پلی کېږي؟ ولې دا مشکلات نه حل کېږي؟ ولې مسؤول کس خپل په وظیفه باندې نه درېږي؟ خو دا یوه روښانه واضح خبره ده چې په دې مسایلو موضوعاتو کې مالی خبرې دي او هر سړی د خپل د نفع په خاطر قانون تر پښو لاندې کېږي، د خلکو په مشکلاتو باندې خاورې وراړوي او هغه مشکل هماسې پرېږدي.
درنو اوریدونکو، اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوي چې خپل د موبایل زنګ ته داسې موزیک ټاکي چې غسره مناسب نه وي.
واخزي څومره ټلیفون مې درته وکړ، څومره زنګونه مې درته ووهه، ټلیفون دې ګلو ولی
و سړی خبر نه چې زه پاتیا ته تللی وم.
ښه درته وایي، پاتیا ته تللی وم نو ټلیفون یې څه کوه چې نه ګولی پرېږې وای.
نو چې فاتیا ته تللی ټلیفون دې ګول کوو.
سړیا څه مې کړی وای، زه خو یې په غبل چل نه پوهېږم، څه ورته وایي هغه
هغسې
لړزېږي.
لړزه کې سایلنډ
هغه هر بلا چې ده په هغه خو زه نه پوهېدم. دغه ګول کول یې راته اسانه، ما هم ګوته پې کېښوه ګول مې کړ.
وام شکر دی چې زه ټلیفون نه لرم، په څه عذاب اخته وای.
ولې خورې، ټلیفون خو بد شی نه دی.
او سړیا بد شی خو نه ده، ډېر ښه شی ده. خو چې نن دې په فاتیا کې لیدلی وای ته به مایرانه پاته سوی وې چې دا څال دی.
ولې څه خبره ده څالو؟
د ګلبیبي خوا کې ته یو زنګ راغی په یو رقم ساز و پکې چې دا زما پښې نه ټینګې دي.
ته خو نه یې ملامته، تا خو پیش نمی کوم ډول تا تڼونه کول.
هلته قرات کېده، هلته د دې زنګ راغی. له شرمه مې نه شاته ورکتلی سوی، نه مې اشاره ورته. تر ما بتره بیا په ټلیفون هم نه پوهېده، دغسې مخې ته نیولی و تکمې وهلې.
نارینه وو کې هم دغسې خلک شته؟
ښه،
او جمعې مانځه ته چې لاړم، شرنګ 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 هغې سر نه زنګ، شرنګ 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 هغې سر نه زنګ. و خدای دې انصاف درکړي. وایم خورې په دغسې زنګو باندې خپل هغې ټلیفون والا بس ښکاري.
هریانه پاته سم چې دا موسیقي د کومه، دا ساز د کومه، دا ډول د کومه خورالي. موږ پاتې ته راغلي که واده ته راغلي، ټول یو بل ته سره کتل چې دا څه پېښه شوه.
وای بختورې په بل ویني کم بختې په ځان، دا نه تاسې پوه شوئ.
او سړی زه خو بیخي پوه سوم.
موږ خو پوه سو، خو خدای دې وکړي چې ټول خلک په دې پوه سي.
بس خدای دې خلکو ته انصاف
وکړي. وای لا یعنی
امین کې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. قرار قرار له حکومته حکومتونه جوړیږي او قرار قرار چې د هر چا څنګه جوړوي هماغه سی کوي، تر دې چې لرئیسانو یې معاونان پورته ډنګوي. ملت خوار حیران پاتې دی چې څه وکړي، ځکه نه د دوبۍ، ترکیې او نورو ځایونو د کورونو اخیستلو وس لري چې قمم واخلي، او نه هم بهر ته د تېښتې لپاره د قاچاقبر پیسې. د خپرونې په پیل کې مو د هغه سړي له حاله خبرو چې نوی مېرمنې ته موبایل اخیستی دی.
ځه زده مې سو، خو ګوره پام دې وي چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې یې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې.
او ډېر لرې ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دې وي چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې. وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډي پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خورم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د ځونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه اوس د نوم هم بدل کړه.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بله د ځونډي مورې ته یې څه دې ویل؟
هلو د ځونډي پلاره ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیرت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلان خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی.
ښه نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي، وړه لمدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سر شته او په موبایل کې دې هم سر شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه د وړو لمدولو وخت دی، خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی نه.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابوه. خمې او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې ځنډۍ په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته دي، موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کورې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخیې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
اوس د یوه ځوان مین د یوې ورځې یادښتونه در اوروو، د نورو ورځو یې تاسې ترې قیاس کړئ.
اوس د ورځې نه بجې دي، همدا اوس له خوبه راوي شوم او په چای خوړلو لګیا یم. پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بېکاره ته، یو قطۍ ملایي له چای سره راته ایښي چې وی خورم. هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ، خو تا ته مې پیروی پټ کړی و چې مازغه دې قوي شي. اوس د سهار لس بجې دي، مخ او لاسونه مینځم چې د باندې ووزم. زه زیاتره وخت مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم، ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم. نو لومړی چای خورم او بیا وروسته مخ مینځم. اوس غواړم دریشي واغوندم، خو حیران یم چې کوم پتلون له کوم کمیس او یا زیرپیراني سره واغوندم چې زما د معشوقې خوښ شي. دا دوه کاله کېږي چې د هغې ذوق راته معلوم نه شو. د هغې څه چې د یوې نجلۍ په ذوق هم ونه پوهېدم، کنه د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون او کمیز مې هم پرې نه ښوده چې وایې نه غوندم. اوس د سهار نه نیمې بجې دي، د سړک په غاړه ولاړ یم. یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سګرټ دی او لوخړې ترې باسم. پښې مې دومره لرې لرې سره ایښي چې سپی ښه په منډه ترې وتلی شي. اوسني هلکان همداسې واز درېږي. هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به مې حتما محبوبه راشي او چې په ننني سټایل کې مې وویني نو خامخا به یې خوښ شم، او کنه یوه خوږه مسکا خو به راته وکړي. یو د پیپسي بوتل مې هم په جیب کې اچولی دی، او چې څنګه د لرې راښکاره شوه بوتل راباسم او په چکلو یې پیل کوم. اوس د غرمې یولس نیمې بجې دي، دا یو نیم ساعت ورته ودرېدم، خو خبر شوم چې هغې ظالمې د ما لپاره خپله لاره چپه کړې او په بله کوڅه کورس ته تللې ده. رښتیا چې د مینې خوند په هجران کې وي. اوس د غرمې 12 بجې دي، په معده مې درد شو ځکه په خالي معده مې پیپسي وڅښله. زه هره ورځ 4-5 بوتله کوک او پیپسي څښم. که مې کومه نجلۍ وویني او دا ګمان وکړي چې د کوم سرمایه دار زویم او مینه راسره وکړي. له همدې امله مې په دالکتوب کې معده تیزابي شوي او درد کوي. اوس د ماسپښین یوه بجه ده، ژر ژر مې د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم ځکه چې همدا وخت مې معشوقه بل کورس ته ځي. دا ځل مې پتلون او کمیس هم بدل کړي دي او سر مې هم په یو برګه ټوټه تړلی او تورې عینکې مې ماچولي چې ومې نه پیژني او کوڅه بدله نه کړي. اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده، هغه د محبوبه مې راښکاره شوه، نو زه که زه هم سګرټ لګوم او د پیپسي بوتل به هم راوباسم او په څښلو به یې لګیا شم. ښه چې رانږدې شوه حتما ورته وایم چې آی لاف یو جیګر. دغه ده راورسېده او لکه چې ویې پېژندم ځکه یې سمدلاسه مخ ته کتابونه ونیول او چټکه شوه. ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې راته وویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی، رنګ دې ورک شي. دا خبره یې په داسې انداز کې وکړه چې که زما پر ځای بل څوک هم وای نو لکه د مجنون به پې مین شوی وای. نور ماینان د معشوقو نازونو ته خوشحاله وي، خو زه یې کنځلو ته من غوښه اخلم ځکه ما هم له یوې نجلۍ نه پرته له کنځاو بل څه نه دي اورېدلي. اوس د ماسپښین درې بجې دي، په یو ملګري مې ځان تاوان که چې لږ چپس راباندې وخوري. ښه و چې دی راپېښ شو، که نه د معدې در به لیونی کړی وم. د نورو مینانو په مینه کې زړه خوږېږي خو د ما معده درد کوي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي، په کوڅه کې ولاړ یم چې کومې معشوقه له کور سره راشي. خو هغه ماشوم چې ژاولې خرڅوي راته وویل چې معشوقه دې په هغې بلې کوڅې لاړه. اوس نو مجبور یم چې له کوڅې نه سرک ته شم که کومه بله نجلۍ راباندې مینه شي. اوس د شپې 12 بجې دي، د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم. سره له دې چې پلار مې په غوسه و خو مور مې قناعت ورکړ چې مه یې کوه، ځوان دی، د فلم کتل ورته ښه دي، څه به تیز ده کی. اوس د شپې یوه بجه ده او غواړم چې ویده شم ځکه ډیر زیات خوب راځي او بیا سارم په 9 بجو پاڅېږم چې د معشوقې لپاره مې په کوڅه کې ودرېږم او دیدنونه یې وکړم. نن مې د فلم نه ایله دومره زده کړل چې د سګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکی وولم او ځان ته یې پام راواړوم.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه حوصه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمارانه تیری بې دردنه تیریږي کې دلدارانه تیری دا ژوند له زهرو ډک انتظار رن تیر Oh,